السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا مليها میرزاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې پاړه د ریپورتونو سره شننې او تبصرې لرو. خو اول خبرونه له پامیر ساحله.
په کورما کې پر اوربند سربیره تازه نښتی شوې دي چې پکې د وژل شوی شمیر نه شپېته تر رسیدلې ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر ویلي دي چې د تحریک انصاف پر احتجاجیانو په کاروایۍ کې د وژل شوی او ژوبلو مقدمه د وزیر اعظم او کورنیو چارو وزیر پر ضد دایره شي او د اوکراین پر بې خبرۍ د روسیې د تازه حملې له وجې تر 1 میلیون زیات وګړي له برښنا بې برخې شوي دي. بشپړ خبرونه په کورما کې د حکومت په منځګړتوب پر وربند سربیره د سونیانو او شیګانو ترمنځ تازه نښتی شوې دي. روغتیایي چارواکي او ځایي مشران وایي چې په پرونیو نښتو کې یو شمېر کسان ووژل او تر دېر شو پورې ژوبل شول. دوی وایي پرون د ضلع په دوو سیمو کې د یو ماشوم په ګډون څلور نور مړي وموندل شول چې ورسره له تېرې څه باندې یوې اونۍ راهیسې په فرقهییزو نښتو کې د وژل شویو شمېر 9 شپېته ته رسېدلی دی. په کورما کې نښتې د نومبر پر 1 د مسافر لېږدونکو ګاډو پر کاروان هغه وسلواله حمله راهیسې پیل شوې چې پکې شاوخوا 50 تنه وژل شول. چارواکي او ځایي مشران وایي چې په دې ډول په هغه برید او نښتو کې د وژل شویو شمیر شاوخوا 119 تنو ته لوړ شوی دی او تر 190 پورې کسان ژوبل دي. په همدې حال کې د حکومت ملاتړ لرونکو مشرانو ویلي دي چې نن په سیمه کې د اوربند عملي کولو کوښښ کوي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې په ضلع کې د دایمي سولې او امنیت هڅو ته دوام ورکوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پاکستان د آئین ساتنې په نوم د مخالفو ګوندونو د غورځنګ مشر محمود خان څخزي ویلي دي چې په سپریم کورټ په اسلام آباد کې د تحریک انصاف پر مظاهرچیانو د امنیتي ځواکونو د تشدد پلټنو په اړه له خپل لوري اقدام وکړي. نوموړي پرون په کوټه کې خبري غونډې ته په وینا کې غوښتنه وکړه چې د اسلام آباد په جمهوریت څلور لاره کې دی د نومبر پر 26 د تحریک انصاف د ځنو احتجاجیانو د مرګ ژوبلې مقدمه د وزیر اعظم او کورنیو چارو وفاقي وزیر پر ضد دایره شي.
هم ام تمام گرانو سے جن کے پیارے
موږ د ټول اغزمن کورنۍ سره همدردی ښکارا کوو. د چا خپلوان چې شهیدان کړل سوي دي او د دې په غم کې برابر شریک یو. موږ غوښتنه ده چې د دې پیش مقدمه د کورنۍ چارو د وفاقي وزیر او وزیر اعظم شهباز شریف او آی جی اسلام آباد په ضد درج شي.
اڅکزی دا راز له حکومت او غختل چې د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان دی له زندانه خوشی کړی. وفاقي حکومت لا د نوموړي د څرګندونو په خبرګون کې څه نه دی ویلي. خو تر دې مخکې ویلي ول چې امنیتي ځواکونو او پولیسو د تحریک انصاف پر پلویانو ډزې نه دي کړي. حکومت وایي چې د نومبر پر 26 د عمران خان د خوشی کولو لپاره ورغلي او احتجاجیانو له امنیتي ځواکونو سره په خوډب کې 3 امنیتي سرتیري او 1 پولیس وژلې دي. خو تحریک انصاف دا تور ردوي او وایي چې ځواکونو یې د احتجاجیانو نو منتشرولو لپاره ور باندې ډزې کړې دي چې پکې یو شمېر کسان وژل شوي او ژوبل دي. حکومت وایي د ناقانون احتجاج او پر ځواکونو د حملو په تړاو یې د تحریک انصاف تر 1.5 سوه زیات پلویان نیولي دي. په همدې حال کې بلوچستان اسمبلی د مخالفو ګوندونو پر نیوکو سربیره پرون پر تحریک انصاف د بندیز لګولو قرارداد منظور کړ. د خیبر پښتونخوا حکومت په اسلام آباد کې د تحریک انصاف د احتجاجیانو د منتشرولو پر مهال د امنیتي ځواکونو په تشدد کې د مرګ ژوبلې پر سر لننه 3 ورځنی ویر اعلان کړی دی. دا اعلان بیګا د قانوني چارو صوبایي وزیر آفتاب عالم اپریدی د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په بیړنۍ غونډه کې وکړ. تحریک انصاف لومړی د نومبر 26 په تاوتریخوالي کې د 3 کسانو د مړینې خبر ورکړی و. خو اوس یې ویلي دي چې د وژل شوي او ژوبل شمیر تر دې زیات دی. البته کره ارقام یې نه دي ورکړي. هغه ګوند امنیتي ځواکونه او پولیس تورنوي چې پر غړو او پلویانو یې ډزې او تشدد کړی دی. خو وفاقي حکومت دا تور ردوي او دعوه کوي چې مظاهرچیانو پر امنیتي ځواکونو حملې کړي دي چې پکې د 1 پولیس په ګډون 4 سرتیري ووژل شول. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی د تحریک انصاف د غړو او پلویانو پر ضد کاروایی ریاستي ظلم او جبر بللی دی او غونډه یې تر نن ماخوستن 2 بجو پورې ځنډولې ده. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان سی آر له وفاقي حکومت غوښتي دي چې د پناه غوښتونکو افغانانو خوندیتوب دی باوري کړي. په اسلام آباد کې د هغې ادارې ویاند قیصر خان اپریدي پرون په بیان کې وویل چې یو ان سی آر د پاکستان په پلازمینه کې له راتلونکي کال څخه پر افغانانو د محدودیتونو د خبرونو په اړه د هغه هیواد له چارواکو سره په رابطه کې دی. دا په داسې حال کې ده چې د اسلام آباد او راولپنډۍ د پولیسو مشرانو ویلي دي چې د تحریک انصاف د زنداني بنسټګر عمران خان د خوشي کولو لپاره د احتجاج پر مهال د تاوتریخوالي پر سر د څلور شپېتو افغانانو په ګډون تر یولس نیم سوه زیات کسان نیولې دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي پر هماغه ورځ وویل چې د ډسمبر تر یو دیرشمې وروسته به هغه افغانان په اسلام آباد کې نه پرېږدي چې هلته د اوسېدو اجازتنامه نه لري. د یو ان سی آر ویاند قیصر خان اپریدي په بیان کې زیاته کړې ده چې په پاکستان کې اوسېدونکي زیاتره افغان کډوال د هیواد د قوانینو پابندي کوي او د هغوی وضعیت ته له بشر دوستانه زاویې لیدل پکار دي. او د اوکراین پر بېخبنا د روسیې په پرونی لوی برید کې د هیواد تر یو میلیون زیات وګړي په سخته یخنۍ کې له برښنا بې برخې شوي دي. اوکراینی ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي پر روسیې په زخته ناوړه توګه د ترنګلتیا زیاتولو تور پورې کړی دی او د کورنیو چارو وزیر ویلي چې په حمله کې د هیواد په نهو سیمو کې بېخبنا زیانمنه شوې ده. روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دعوه کړې ده چې هغه برید د اوکراین له لوري پر روسیې خاوره د امریکایي منځنۍ واټن ویشتونکو توغندیو حملې ته د مسکو غبرګون و. نوموړي د قزاقستان د سفر پر مهال خبرداری ورکړ چې د روسیې پر راتلونکو اهدافو کې په کیف کې د پریکړو کولو مرکزونه هم شامل دی شي. د ویل چې هیواد پرون په جامع حمله کې تر نوي زیات توغندي او سل بې پیلوټه الوتکې وکارولې او ولس اهداف وویشتل. پوتین په ډیرو کمو مواردو کې دا ډول جزئیات شریکوي. د اوکراین هوایي ځواک ویلي دي چې نهاویا توغندي او پنځه دیرش ډرونونه یې په فضا کې شنډ کړل. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري کورمه کې د اوربند سربیره په تازه نښتو کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده. اخوا د جرګې او پارلمان غړي وایي په سیمه کې امن راوستو ته نه پرېښودل کېږي خو چارواکي او پخواني پوځي افسران دا دعوا ناسمه بولي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر د تحریک انصاف پر احتجاجیانو په تشدد کې د مرګ ژوبلې په سر د وزیر اعظم او د کورنو چارو وزیر خلاف د مقدمه دایرولو غوښتنه کړې ده.
وزیر داخله وزیر اعظم شهباز شریف حجي اسلام آباد ان کیف ایرون کی خلاف کاټی جائے.
په داسې حال کې چې وفاقي حکومت وایي امنیتي ځواکونو د تحریک انصاف په احتجاجیانو ډزې نه دي کړې. د خیبر پښتونخوا حکومت په تاوتریخوالي کې په مرګ ژوبلې درې ورځنی ویر اعلان کړی دی.
تمام ریاستی دهشتګردي کې اوپر تین روزه شوق کا اعلان کړ دی.
اسرائیلو د اوربند په دویم ورځ په لبنان کې د حزب الله په اهدافو بمباري کړې. نور رپورټونه هم لرو را سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په کورمه کې د حکومت په منځګړتوب د اوربند د موافقې باوجود پرون د شیاګانو او سنیانو ترمنځ نښتې شوې دي. ځایي مشران وایي چې هڅه یې کوله وسلوال له مورچو ښکته کړي خو جګړه پیل شوه. دوی البته هیله مند دي چې نن به په سیمه کې اوربند عملي کړي. د روغتیایي چارواکو او ځایي مشرانو په خبره په پرونو نښتو کې تر دیرشو پورې کسان ژوبل شوي هم دي. هغوی وایي چې تر پرون ماښامه په سیمه کې په فرقیزو نښتو کې نه شپېته کسان وژل شوي دي. دا نښتې د نومبر په 28 د مسافرو په کاروان تر وسلوال بریدروسته پیل شوی چې پکې شاوخوا 50 کسان وژل شو. په دې توګه له هغه وخت راهیسې د وژل شو ټول شمیر 119 ته رسیدلی دی او تر 190 پورې کسان ژوبل شوي دي. تاریخ او رګزی له تفصیل سره.
په کورما کې پر ډزبندۍ د رضاکېدلو باوجود د 600 ډلو ترمنځ له اتو ورځو روان جنگ نه دی درول شوی. د شاخ دولت خیلو لایق حسین مشال لډیو ته پر 28 نومبر ویلي د زیارت پورس د جنگ و درولو د هغوی کوششونه پر دغه ناکام شول چې په ټالو کون جلمای چردیوال سلطانی کله او بچاکوټ کې دوه ډلې پر یو بل تر سختو بریدونو لاندې رغلی ول. حسین زیاتوي په سیمه کې عموماً د ورځې جنگ نه وي نو دای سوچو چې له مورچو به خلک را کوس کړي خو د جګړې له کبله ورته دا هر څه ممکن نشول.
تقریبا 20 25 ګوډي وو بس کینی جانې له بولې وې دا ټول بل شي دلوړو او بل جوړ شي تر سري نه وو تاسو نه خبر ملو څه ته ځنه ټیک شوه دې کسونه او کیمړي دی وو کسون ګیرا دي کنه
په کورما کې پر 28 نومبر د بګن پر سیمه لا الیزو د ورغلی لخر لخوا تر یړغل په 600 ډالو ترمنز جګ شور شوه. د نومبر په 28 د شی مسافرو په کاروان برید کې د مقامی مشرانو او حکومتي چارواکو تر مخه شاوخوا 50 کسان وژل شوي ول. په سیمه کې د الیزو او بګن پر سیمه شروع شوه جنگ وروسته د صدې خورکلې بلشخیل سنگینه تر منګل پیوړ غزګړی کونج الیزو او د پړه چمکنی علاقو ته وغځیدلو. د جمعې په شپه هم د دواړو فرقینو ترمن د جنگ کې دلو اطلاع ترلاسه شوي. په ټالو کونج کې له جنگ میدان په زیارت مخام درې نور مړی تر راوتلو او په 28 نومبر د غزګړی په سیمه کې پر ګولې لګیدلې د یو ماشوم مرګ تر تصدیق دلو پس د وژل شو شمیر نشبه تو ترسیدلې. په سیمه کې د جنگ په وخت د صحت محکمې تر مخه د زیارت پورس د درشو پورې خلک جبل شبه هم دی. د مسعود آباد یو زایکس عبدالقادر همدرد مشال رادیو ته ویلي په سیمه کې جنگ روان دی چې نه عام ولس تر سختو مشکلاتو لاندې دي.
عام خلک یکی نه خبر دي چې ډېر زیات په یو خبرون فریشنې کې مبتلا شوی دي. دا څېړونه په یو بل باندې د کومې راکې اصله
په کورما کې په 28 نومبر هم لا پیښوره ورغلی حکومتي وفد د ځای مشرانو سره تر مذاکراتو پس د وو ورځو وربند او یو بل سره د قیدیانو او مړو جسدونو په تبادله اتفاق د راتلو اعلان کړی وو. د لسو زیات مړي او ژوندي تنان یو بل ته حواله کولو په خبره عمل شوی خو د ډزبندي له خپل لوزه دواړه ډلې شاته شوی دی. د صدې ملک حاجی سلیم خان او رغزی مشال لوډیو ته د جمعې پښپا ویلي په سیمه کې لک خلک دي چې جنگ ته دوام ورکړي خو کوشش کوي چې د جمعې پرز هغوی هم ډزبندی کولو ته تر رضا کولو پس لمر شوی را کوس کړي.
دا ځل کېږي خو بار صورت د خلک اهل تشیع اهل سنت په دې باندې راضي دي چې دې علاقې کې مو جنگ بندي وکړو.
کورما یو داسې حساسه قبایلی سیمه ده چیرته کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او هغلته د دواړو فرقینو ترمنځ د ځمکو اداسې نور شخړې موجود دي چې ورباندې مخکې هم خونړي جنگونه شوي. په سیمه کې تر دې وړاندې پر 6 ستمبر په یو بل ځمکو مورچې جوړولو په خبره پیل شوې جګړه تر نهه ورځو پورې جاری وه. په هغه جګړه کې شاوخوا 200 تنانو ته مرګ جوړ سدلی و. تاریخ ورکزه مشال رادیو پیښور.
د خیبر پختونخوا په کورما کې د ځای جرګې او پارلمان غړي وایي چې په سیمه کې سولې ته نه پریښودل کیږي. دوی داونه ویل چې هلته په نام نه کې د چا ګټه ده خو ځینې شنون کې او پوهان وایي چې په سیمه کې د پوس پر موجودګۍ سربیره د افریقایزو نښتو دوام د دې ښکارندوی کوي چې هغوی هلته د امنیت په ټینګښت کې جدي نه دي. خو د خیبر پختونخوا واکمن ګوند او د پوس پخوانی چارواکي دا تورونه ردوي او وایي چې پوس امنیت ته ژمن دی. دا راز د واکمن تحریک انصاف غړي وایي چې په کورما کې د شیاګانو سنیانو ترمنځ د دایمی روغې لپاره جرګو ته دوام ورکړی دی. تفصیل له اسرار علم مومند پر رپورت کړي.
د خبر پښتونخوا په کورما کې د ځای جرګې او د قومي سمبلی غړي وای په سیمه کې د شګانو او سنیانو ترمنځ روغې جوړې راوستو ته نه پریښودل کیږي. په کورما کې د چمکنۍ او 50 کسیزه جرګې یو غړي رفیع الله چمکنۍ د نومبر په 28 مشال اډو ته ویل چې د اکتوبر په 12 د شګانو او سنیانو لخوا پر یو بل تر بریدونو وروسته د دوی د جرګې پریکړې سرکار عملي کېدو ته پرې نه خودي چې له کبله یې دغه جګړه تر دې دمه وغځېده. البته رفیع الله دا وضاحت ورنه کړ چې پریکړې یې څنګه عملي کېدو ته پرې نه خودي.
دا یو جرګه وای زبیا پکې موجود و ما درې سلو ورځې ګرین جرګه نو یې کې بیا کانه راو لکه چې اوس یو کس باندې جرمانه را ل مثال 12 کروڑ د 15 کروڑ دغه د کومونو جرمانه وي چې هغه پیرا ل هغه نه خشتلې کیږي او چې کوم مسله شي هغه د دین نور هوا ورکول کیږي. نو دې کې همیشه کته ګوري د ایسی تلسیدار به هر جرګه کې موجودی کاغه وړه جرګه وي کاغه ټا جرګه وي.
د یادونه دا چې د اکتوبر په 12 د مقبلو د ګاړو پر کاروان په بریټ کې د ول ستنا وجل کېدو وروسته پر هم هغه ورځ وسلوالو د کونج الیزو یو غرته پر تللو دریو کسانو ډزې کړې وې چې پکې هغوی جوبل شوی وو. چارواکو ویلي وو دا څرګندې ده چې دویم برید د لومړی پیښې په خبرګون کې شوی وي. په قومي اسمبلی کې د کورمې سیمې استازي انجینیر حمید حسین چې دا مهال په اسلام آباد کې دی د نومبر په شپږویشتمه یې له مشال لوسره په خبرو کې پوسټ په اشاره وویل چې دا په کورمه کې امن راوستو ته نه پرېږدي.
ایماب کرمی تا تلل دا آمن تلل دی. آمن تو کرمی تا جی بیا جگر جوڑی دی. خوبار حال دی که بلکل دریام لاس دی. تا آمن نگواری. و مو ماده تاویی تا دا وال زل کرمی وال مجور شویو. کرمی که شیا سونی نم ختم شویده. دول کرمی وال زاندنی.
لاهمو دا پاکستان پاوزا پر دیالات سنه دی بیلی. البته په تیر وختونو کې یې په وار وار ویلي چې د سیمې امنیت ته ژمن دي. دغه راز انجینیر حمید حسین او رفیع الله څمکني هم دا ونه ویل چې په ناامنۍ کې د پوځ څه ګټه ده. خو د پېښور پوهنتون د جرنلزم څانګې استاد ډاکټر سید عرفان اشرف د نومبر په 28مه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان پوځ غواړي په کورمه کې خپلې موجودګۍ ته دوام ورکړي او د په خبره د ناامنۍ په بهانه له مرکزي حکومت زیات بجټ او له نړیوالو هم پیسې واخلي.
پاکستان ملټری دا علاقے کنٹرول کے اخستی دی او دکے دا وسائلوں پا حوالے خبر روانی دی وزا سکل وسائل آئیم آغا صرف کوئلے بانے قبضہ یا مطلب دا سکوپر بانے قبضہ یا جپسن یا سنگ مرمر نا بلکہ دے پورا علاقے سٹریٹیجک ویلیو ہم ریسورس تا دے دزے دے علاقے کنٹرول مینٹین ستن دے دا مطلب دادا سے دے پاکستان فوج پا فیوچر کیم دا وار اکانومی تا ودور کئی او دا سے سوک ہم نشی برداشت کوئے ساغا پا دو علاقوں کی امن راولی.
بلخوا د پاکستان پوز په خوانی بریګیډیر سید نذیر مومند دغه تورونه ردوی او وای په کورم کې د شیګان او سنیانو ترمنځ اختلافات له پخوا راهیسې را روان دي او د په خبره دغه تل کې اکثره د زمکو زنګلونو او نورو خبرو پر سر جګړې فرقی زبانه خپل کړي. د نومبر په 28مه چې کله مشال ډول سید نذیر مومند وپوښتل چې په کورم کې د پوز او پولیسو په موجودګۍ کې ولې فرقی ځانخطې پیل شوې، نو موړي په ځواب کې ویل چې دا ځانخطې ناڅاپه په دومره غټه کچه پیل شوې چې امنیتي سرتیری ورته تیار نه وو. سید نذیر زیاته کړه کچېری په کورم کې سنی او شیعه عالمان او سیاستوالانو غواړي نو امنیت پر ځای کېدای شي. د خبر پښتونخوا د حکومتي ګوند پاکستان تر کې انصاف مخکخ شوکت یوسفزی هم دا تورونه رد کړل چې ګینې ځایي جرګې او د قومي اسمبلۍ غړي سیمه کې امن راوستو ته نه پرېښودل کېږي. نوموړي د نومبر په 28مه مشال ډیو ته وویل چې حکومتي جرګه یې اوس هم په کورمه کې په امن راوستو بوخت ده.
وزیر اعلی پر ریکویسٹ باندې 10 روزه دغه سیسفر شوې ده او ان شاء الله تعالی امید ده چې کوشش وکړو چې دغه نور مسلې دغه حل کړي. دغه څه ډیمانډز چې تحفظات دی وبسره
په داسې حال کې چې د خبر پښتونخوا د کورمې انتظامی د مذاکراتو د بریا داوا کړي او وایي چې سنی او شیعه ډلې پر اوربان سلا شوي د هغې ضلع په بګن او الیزو کې تازان ختی شوي دي. د سیمې روغتیایي چارواکو ځایي مشرانو مشال ډیو ته ویلي چې د نومبر 28مې پنختو کې د دواړو خواو لس تنه وژل شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پاکستان آئین ساتنې په نوم د مخالفو ګوندونو د غورزنګ مشر محمود خان اچکزي له حکومت غوښتي چې د تحریک انصاف زنداني بنسټګر عمران خان دې خوشي کړي. نوموړي پرون په کوټه کې خبري غونډې ته وویل چې د اسلام آباد په ډي چوک کې د تحریک انصاف د احتجاجیانو پر ضد د ځواک کارونې او د ځینو کسانو د مجبوره مقدمه د وزیر اعظم کورنو چارو وفاقي وزیر او د اسلام آباد د پولیسو مشر خلاف دایر شي. وفاقي حکومت لا د نوموړي د سرګندونو په خبرګون کې سندې ویلې خو تر مخ کې ټینګار کړی چې امنیتي ځواکونو پولیسو د تحریک انصاف په پلویانو هیڅ ډزې نه وکړې. ایوب ترین تفصیل راکوي.
د پښتونخوا ملي او میګون چیرمن او د ازب اختلاف د سیاسي جماعتو د اتحادیې تحریک تحفظ عین پاکستان مشر محمود خان اڅکزي ویلي دي چې وزیر اعظم شهباز شریف دی عمران خان سمدلاسه خوش کړي او د ده په ضد د ټول مقدمه واخلي. د نوموړي په خبره چې د یو پلان لاندې د اسلام آباد پر ډي چوک د پاکستان تحریک انصاف پر کارکوونکو برید شوی چې له امله د ده په خبره ځینې کارکوونکي مړه او ډیری نور زخمیان شوي یا نیول شوي دي. محمود خان اڅکزي دا خبره نومبر په 28مه نیټه په کوټه کې وایو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت وکړه او ویل چې د نړۍ یو قانون د بے ګناه کسانو د وژنې اجازه نه ورکوي.
ہم ان تمام گرانوں سے جن کے پیارے شہید کر دیے گئے ہیں
مجھ نے ٹھولو اغزمن کو رنی سر ہمدردی اشکار کو تے چاخ پلوان چھ شہید انکل سی وی دی او ددی پیغام کی برابر شریک کیو سمج کوشتا نہ دا چھ ددی پیش مقدمہ دی د کورنی چارو دا وفاقی وزیر او وزیر اعظم شہباز شریف او آئی جی اسلام آباد پر زد درج سی
فیاں کے خلاف کاٹی جائے
نموڑی دا پولیس او امنیتی ادارو دا اسکر اس خوشتا نہ وکڑا چاغه دی د یو غیر عینی حکومت پر امر تخپل اول پزت دزی او تشدد نه کوي ته پښتونخوا ملي او میګون چیرمن غوښتنه وکړه چې حکومت دې نه هواز معافي واخلي بلکې د سپریم کورټ تر څارنې لاندې د یو کمیشن د لاري د اسلام آباد د اوسنۍ پیشي پلټنه وکړي.
اب بھی وقت ہے معافی مانگی جائے ان
کی. اسم وقت سا چداغ خاندانوں سے خم معافی وقت سلسی تچا بچان چی وزل سوی دی دا سپریم کورٹ چیف جسٹس او قبل اماندار جج بھی حقی دی دا یادی پیش سو موٹو نوٹس واخلی او پلٹنا دی وکڑی حقی دا بشری حقوق دا نڑیوال ادارو بیا پا خاص توگا دا ملگرو ملتونو سخا هم گشتنا وکڑا چی حقی دی دا دی پیش پا ازاد توگا پلٹنا وکڑی کچه ام تر وسط دا محمود خان سگزی دا خبری کانفرنس په اړه د حکومت له لوري څه نه دی ویل شوي. خو د پلاننګ او پرمختیا وفاقي وزیر احسن اقبال او د اطلاعاتو وفاقي وزیر عطا الله تارر ویلي دي چې دا لومړی ځل نه دی چې د بریدګرو یوه ډله د تباهۍ په خاطر اسلام آباد ته راغلې وه. د نومبر په 28مه نیټه په اسلام آباد کې د خبریالانو سره په خبرو کې وفاقي وزیرانو زیاته کړې ده چې د شر خوښوونکو سره نه یوازې جدید وسله ورسره وه، بلکې دوی په ریډ زون کې د اړخو ډب تر څنګ بېلابېلې ستونزې هم مستکړی وي. خو د پاکستان تحریک انصاف له لوري د حکومت دا تورونه په وار وار رد شوي دي. بلخوا بلوچستان اسمبلی د یو قرارداد د لارې پر پاکستان تحریک انصاف د بندیز لګولو غوښتنه کړې ده. قرارداد صوبایي وزیر سلیم کوسه د نومبر په 28مه نیټه د بلوچستان اسمبلی و غونډې ته وړاندې کړي او ویل چې د پاکستان فوج همیش په ملک کې د امنیت د ټینګولو په خاطر قربانیانې ورکړي دي، لیکن د ده په خبره چې پی ټی آی همیش د فوج د بدنامه کولو هڅ کړې دي. پر دې باندې د حزب اختلاف د جماعتو لخوا سختې نیوکې شوې دي. خپله د بلوچ ملت پاله ډلې نېشنل ګوند پارلماني مشر او پخواني الله وزیر ډاکټر مالک بلوچ و اسمبلی ته وویل که نن په پی ټی آی بندیز لګیږي نو سبا د پیپلز ګوند واری هم راتلای شي.
پاکستان کے آئندہ نسلوں کو بھی متاثر کر رہا ہے.
قرارداد پاکستان راتوں کی نسل اغیزمن کے والے سی تاسو خپل خواہش پورا کری، لیکن کنن تاسو پا پی ٹی آئی بندیز لگوئی نو سبا با پا پیپلز پارٹی او مسلم لیگ ہم تاڈول بندیزونا لگے دلے سی.
پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ پر سب بھی ادھر رکھتا ہے.
روسا دا ایز بختلاف دا غڑو دا مخالفت او واک آؤٹ برسی را دا ابلستان حکومتی غڑو دا قرارداد منظور کری. پیدوانی ورده چه دا قرارداد دا غا روسا و ابلستان اسمبلی ته وړاندې شو. کله چې د نومبر په 28مه نیټه د اسلام آباد په ډی چوک د حکومت او پی ټی آی د مظاهره چان ترمنځ د اړخو ډب پیښې رامنځته شوې وې او په نتیجه کې د حکومتي چارواکو په خبره د 900 څخه زیات کسان نیول شوي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی بیګا د خیبر پښتونخوا اسمبلی په اسلام آباد کې د تحریک انصاف د احتجاجیانو د منتشرولو پر مهال د تاوتریخوالي په اړه بحث وکړ. د اسمبلی سپیکر هغه بیړنۍ غونډه شپې 9 بجو ته وربللې وه، خو ناسته شاوخوا 10 بجې پیل شوه چې پکې د قانوني چارو صوبایي وزیر آفتاب عالم افریدي د نومبر 26مې د احتجاج په وخت په تاوتریخوالي کې د تحریک انصاف د ځینو پلویانو د مرګ ژوبلې په سر له ننه 3 ورځنۍ ویر اعلان کړ. وفاقي حکومت د تحریک انصاف په غړو او پلویانو تور پوری کوي چې په امنیتي ځواکونو په حملو کې د یو پولیس په ګډون 4 سرتیري وژلې دي. غلام حس تفصیل راکوي.
په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د احتجاج کوونکو په ضد د نومبر د 26مې د لوی کاروایي وروسته 13 ورځې د صوبایي اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غونډه راوبلله. د دې اجلاس پیل کولو لپاره د اسمبلی سیکرټریټ د شپې 9 بجې وخت مقرر کړی و، خو د اسمبلی غونډه د 10 بجو وروسته پیل شوه چې پکې د قانون صوبایي وزیر آفتاب عالم افریدي د پاکستان تحریک انصاف د ځینو پلویانو د وژنو او جوبل کېدلو په اساس په خیبر پښتونخوا کې د 3 ورځو د سوک لمنځلو اعلان وکړو.
تمام ریاستی دهشتګردي کې اوپر 3 روزه څوک کا اعلان کړ دی
د اسمبلی د معمول برعکس په دې غونډه کې د حکومت او حزب اختلاف د غړو په ځای زیاتې خبرې سپیکر بابر سلیم سواتی وکړې او هغه په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د کارکونانو په ضد شوی کاروایی یو ریاستی ظلم او جبر وبللو. د اسمبلی دا اجلاس نن ماخام د 2 بجو پوری وځنډولې شو، خو د غونډې وروسته د وزیر اعلی سلاکار ملک لیاقت علي خان مشال ریډیو ته وویل په دې بیړنی اجلاس کې به دوی د اسلام آباد د احتجاج وروسته پر راپورته شوی صورتحال تفصیلي بحث کوي.
یا تقریبا هر ممبر تا موقع ملاویږي اغه چې کم ظلم او بربریت په خپل استر ګلدل دي ابر اقام سره شریکي ز قسميه او مچ زما مخې ته کم خلک لګیدل دي په خوده قسم چې دغه اسلحه نه و صرف او صرف د خان زنده‌باد ناره باندې خلک وشتل دي
تاسو څنګه هغه وپاکي حکومت نه منی وایي سو نه دی دغه شوی
دی هسپتال ډیټا ولي بند کړي متي الله جان صاحب ولي دغه بند کو اغه ډیټا کلک کوله خلکو ته خوده د دې لپاره اغه نن پابند سلاسل دي
د اسلامي دا اجلاس په داسې محل اچانک راوبلل شو چې د اسلام آباد د احتجاج وروسته په پښتونخوا صوبه کې د علي امین ګنداپور په مشرۍ د صوبایي حکومت د ختمولو او په صوبه کې د گورنر راج نافذ کولو ګنګوسې خورې شوې وي. خو د قانون او آئین تر مخه که د صوبایي اسمبلی اجلاس روان وي نو بیا په صوبه کې گورنر راج نشي نافذ کېدلی. یو صوبایي وزیر د نوم نه سرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د گورنر راج د ممکنه خطر د مخنیوي لپاره دوی د اسمبلی د اجلاس راوبللو ځکه چې دوی نه غواړي چې د صوبې حکومت یې ختم شي او په روانو حالاتو کې د نورو مشکلاتو سره مخ شي. د حزب اختلاف غړي نصرباز له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې په صوبه کې د گورنر راج لګولو په حق کې دوی هم نه دي، خو حکومت له هم پکار ده چې د خپلو احتجاجونو ترڅنګ په صوبه کې د امن او امان او نورو ستونزو ته هم پاملرنه وکړي.
د گورنر راج خبره کیږي چې را په صوبه کې گورنر راج لګیږي او فدرل ګورنمنت چې کوم دی کوم کابینټ دی د کابینټ کې باندې باندې ډسکشن شوی دی. نو د یو پولیټیکل ورکر په حساب باندې او د ډیموکراټک پارټي په حساب باندې او امین شل پارټي د گورنر راج مخالفت کوي. موږ هرګې چې کوم دی په دې صوبه کې گورنر راج لګیدو ته تیار نه شو. خو پاکستان تحریک انصاف د موجوده ګورنمنت لمدا په کار دی چې موږ د خپل صوبې چې کوم حالت زار دی چې تر تم توجه کوي. یو خو اسلام آباد کې د ظلم او بربریت شوې ده نو تیر 2 هفتونه چې کوم دی په کورم ضلع کې د شیو سنی جګړه روانه ده. دا د پروینشل ګورنمنت ریسپانسیبلټی ده چې دغه شخړه واره کړي. د دې صوبې حالات ته قتل پکار دي. چوتر ته د دې صوبې عوام چې کوم دی د بدنۍ سره مخ دي. بل در ته معیشت خراب ده. د روزګار وسیلې چې کوم دی خلکو ځوانانو ته نه ملاویږي. د ګرانۍ صورتحال ستاسو مخې ته ده. نو پکار دا چې حکومت په خپل پاپا میزبانی هم توجه ورکړي.
په اسلام آباد کې د نومبر په 16مه د پاکستان تحریک انصاف د پلویانو په ضد د کاروایی وروسته د وفاقي حکومت په امر د تحریک انصاف د 9.5 زیات پلویان نیول شوي هم دي او وفاقي حکومت د تحریک انصاف په ضد د نورو کاروایانو کولو په اړه هم خبري کړې دي.
اسرائیل پرون د اوربند په 2 ورځ په لبنان کې د حزب الله په ځینو اهدافو حمله کړي. حزب الله یو سیاسي ګوند او وسله‌واله ډله ده چې لبنان په پارلمان کې استازي لري او امریکا یو ترګره ډله ګرځولې، خو اروپایي ټولنې یوازې نظامی څنګه د بندیزونو په فهرست کې اچولې ده. د اسرائیلو پوځ ویلي چې یو شمېر مشکوک کسان په موټرو کې د لبنان ځینو جنوبي برخو ته رسیدلي دي او د اوربند شرایطو سرغړونه کړې ده. اسمت ساروان له معلوماتو سره.
د اسرائیل پوز د پنځشنبه په ورځ وویل چې د دې هواد جنگي الوتکو د حزب الله د فعالیتونو له کشف وروسته د لبنان په جنوب کې د توغندیو د زیرمتون پر یو مرکز برید وکړ. دا د اوربان له نافذیدو وروسته د اسرائیل لبنانی هوایی برید دی. متحده ایالات حزب الله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، خو اروپایي اتحادیه یوازې د دې ډلې نظامي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیل په هوایي برید کې د مرجوبلې په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوي. په همدې حال کې د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې د لبنان د بیساریا ښاروالي نازیا عید ویلي چې برید د دې ښارګوټي په یوه سیمه کې شوی دی. نوموړې زیاته کړه بریټ پای و ځنګلی سیمه کې شوی چې د هغه په وینا عام خلک هلته نزی. د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د خونړیو جګړو وروسته د چهارشنبه په ورځ اوربان نافذ شو. د اوربان له پیل سره سم د اسرائیل پوځ د لبنان د جنوب اوسیدونکو ته خبرداری ورکړ چې خپل کورونو ته دې بیرته نستنی شي. حزب الله د لبنان د جنوب ډیری سیمې تر کنټرول لاندې لري. د حزب الله سیاسي استازي د لبنان په پارلمان کې غړیتوب لري. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د راپور لمخي د پنځشنبه په ورځ چې د اوربان دوهمه ورځ و د لبنان دولتي خبري آژانس خبر ورکړ چې د اسرائیل په ډزو د مرکبا په سیمه کې چې د دوه هیوادونو پولو ته نږدې د ملکی کسان پنهښ شوې دي. راپورونه وایي چې په دې برید کې دوه کسان ټپیان شوې دي. اسرائیل ویلي چې په درې نورو سیمو کې چې پولو ته نږدې دي د توپ ډزې کړې دي. د اسرائیل پوځ په یو بیان کې ویلي چې یو شمېر شکمن کسان په وسایتو کې د لبنان جنوب ختیځو سیمو ته رسیدلي او د اوربان د شرایطو سرغړونه یې کړې ده. په بیان کې ویل شوي چې اسرائیلي ځواکونو پرې ډزې کړې دي. د لبنان د عامه روغتیا وزارت د پنځشنبه په ورځ وویل چې په تیر یو کال کې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ په جګړو کې 3901 شپږ کسان وژل شوي او 14500 نور ټپیان شوي دي.
تاسو مشال ریډیو او د خبرونې نیمایي حصے ته را رسیدلی او لنډ خبرونه له پامیر ساحل.
په کورما کې د حکومت په منځګړتوب پر اوربن سربیره د سنیانو او شیعاګانو ترمنځ تازه نښتي شوې دي. روغتیایي چارواکي او ځایي مشران وایي چې په پرونی نښتو کې یو شمېر کسان ووژل او تر ډیر شو پورې ژوبل شول. دوی وایي پرون د ضلع په دوه سیمو کې د یو ماشوم په ګډون ډور مړی وموندل شول چې ورسره له تیرې څه باندې یوې اونۍ راهیسې په فرقه ییزو نښتو کې د وژل شویو شمېر 9 ته رسېدلی دی. په همدې حال کې د حکومت ملاتړ لرونکو مشرانو ویلي دي چې نن په سیمه کې د اوربند عملي کولو کوښښ کوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پاکستان د آئین ساتنې په نوم د مخالفو ګوندونو د غورځنګ مشر محمود خان څنګه ویلي دي چې سپریم کورټ د اسلام آباد کې د تحریک انصاف پر مظاهره چانو د امنیتي ځواکونو د تشدد پلټنو په اړه لخپل لوري اقدام وکړي. نوموړي پرون په کوټه کې خبري غونډې ته په وینا کې غوښتنه وکړه چې د اسلام آباد په جمهوریت څلورلاره کې د نومبر پر 26مه د تحریک انصاف د ځینو احتجاجانو د مرګ ژوبلې مقدمه دی د وزیر اعظم او کورنیو چارو وفاقي وزیر پر ضد دایره شي. وفاقي حکومت لا د نوموړي د څرګندونو په خبرګون کې سندي ویلي خو تر دې مخکې ویلي ول چې امنیتي ځواکونو او پولیسو د تحریک انصاف پر پلویانو ډزې نه دي کړې. حکومت وایي چې د نومبر پر 26مه د عمران خان د خوشکولو لپاره ورغلي او احتجاجانو له امنیتي ځواکونو سره په خو ډب کې 3 امنیتي سرتیري او یو پولیس وژل دي. د خیبر پختونخوا حکومت په اسلام آباد کې د تحریک انصاف د احتجاجانو د منتشرولو پر مهال د امنیتي ځواکونو په تشدد کې د مرګ ژوبلې پر سر لننه 3 ورځنۍ ویر اعلان کړی دی. دا اعلان بیګا د قانوني چارو صوبایي وزیر آفتاب عالم افریدی د خیبر پختونخوا د اسمبلی په بیړنۍ غونډه کې وکړ. تحریک انصاف لومړی د نومبر 26مه په تاوتریخوالي کې د اتو کسانو د مړینې خبر ورکړی وو خو اوس وایي چې د وژل شویو او ژوبلو شمېر تر دې زیات دی. البته کره ارقام یې نه دي ورکړي خو وفاقي حکومت دا تور ردوی او داوا کوي چې مظاهره چانو پر امنیتي ځواکونو حمله کړې دي چې پکې د یو پولیس په ګډون څلور سرتیري ووژل شول. د اوکراین پر بیخبینا د روسیې په پرونی لوی برید کې د هیواد تر 1 میلیون زیات وګړي په سخت یخنۍ کې له برېښنا بې برخې شوي دي. اوکراینی ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی تر برید وروسته پر روسیې په زخته ناوړه توګه د ترنګلتیا زیاتولو تور پورې کړ. د کورنیو چارو وزیر وویل چې په حمله کې د هیواد په 9 سیمو کې بیخبینا زیانمنه شوې ده. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین داوا کړی ده چې هغه برید د اوکراین له لوري پر روسي خاوره د امریکایي منځني واټن وشتونکو توغندۍ او حمله ته د مسکو خبرګون وو.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. د ډلهیز امنیتی تړون د غړو هیوادونو مشرانو ویلي دي چې د یو سولیز او باثبات او لترهګری او مخدره موادو څخه د پاک افغانستان ملاتړي دي. هغوی پرون په قازقستان کې تر سرمشري زیروسته په ګډه اعلامیه کې له افغانستان سره د تاجکستان د پولې د پیاوړتیا لپاره پروګرام هم تایید کړ. بیلاروس، قازقستان، تاجکستان، کرغستان، ارمینیا او روس د هغه تړون غړي هیوادونه دي. تفصیل په دې رپورت کې.
د ډلې امنیتی تړون غړې امنیتی شورا اعلان وکړ چې له جګړې، تروریزم او مخدره موادو پاک سولې افغانستان غوښتن کړي. دوی پرون پنځشنبه د قزاقستان په پلاسمینه افغانستان کې د وی اعلان په تصویبولو د افغانستان لپاره د بشري مرستو د زیاتولو غوښتنه وکړه. ویل د یو سولې خپلواک او متحد هیواد په توګه د افغانستان ملاتړ کوي. دوی همدارس د یو داسې ټول شمول حکومت د جوړېدو پر اهمیت ټینګار کړی چې د افغانستان د ټولنې د ټولو پرګنو ګټې تمثیل کړي، ځکه چې د دوی په باور دا د افغانستان د ثبات او پرمختګ لپاره یو کلیدي عنصر دی. د ډلې امنیتی تړون سازمان چې په 2002 میلادي کال کې جوړ شوی، بلاروس، قزاقستان، روسیا، تاجکستان، ارمنستان او قرغیزستان غړي هیوادونه دي. د ډلې امنیتی تړون ګډې امنیتی شورا اعلامیه چې په افغانستان کې دغه تړون د سرمشریزي په پای کې خبره شوې، پر نړیواله ټولنه ژغ کوي چې د افغانستان د خلکو د ملاتړ او د دې هیواد د زیربناو د پراختیا لپاره د بشري مرستو کچل وړکړي. د قرغیزستان د ولسمشر مطبوعاتي دفتر پرون پنځشنبه وویل چې د ګډ امنیتی تړون سازمان په سرمشي زکی د تاجکستان افغانستان د پولي د لا پیاوړتیا پریکړه وشوه. د ډلې امنیتی تړون د مشانو په غونډه کې د تاجکستان افغانستان د پولي د پیاوړتیا لپاره هدفمن پروګرام هم تایید شو. روسیې او د منځنۍ آسیا هیوادونو په ځلونو د افغانستان او تاجکستان د پولي د امنیت په اړه اندیښنه ښکاره کړې ده. د تاجکستان افغانستان د پولي د پیاوړتیا پریکړه په داسې حال کې وشوه چې د تیری لړم میاشتې په وبښتمه ویبستوالي ډلې د افغانستان له خاورې د تاجکستان په خاتلان ولایت کې په یو بریټ کې یو چینایي وګړی وواژه. لدی پیش وروسته د طالبانو او تاجکستان ځایي چارواکو د دې ډول بریدونو د مخنیوي لپاره په خپل منځ کې خبرې وکړې او د تاجکستان دو سرچینو چې په دې اړه پلټنه کوي وویل چې طالبانو شبنه کړې چې د چینایي او تاجکستاني اتباعو د حملې د عاملانو په موندلو او نیولو کې به مرسته وکړي. د سیاسي چارو افغان شنونکي ډاکټر محمد هاشم دانشوي سره لدی چې په تیرو درو کلونو کې د افغانستان له لوري د منځنۍ آسیا هیوادونو ته کوم جدي ګواښنه نه پېښ شوی، خو د دې سیمې هیوادونه د افغانستان په شمال کې د داعش او نورو افراطي ډلو د قوت اخیستو له درکه اندېښنه لري.
بعض استخباراتی منبو ویل دي چې طالبانو خپل ثقيله سلا د شمال څخه یستلې. دا موضوع بایسته دي سوي دي چې بعض ملکونه په دې عقل باندې اندېښنه وخی او فکر وکړي چې احتمال د دې ست چې د داعش و یا ټي 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 تاریخ طالبان تاجکستان د طریقه څخه و چې کړی چې په تاجکستان کې بعض ګواښونه رامنځته کړي.
د ډلې امنیتی تړون د غونډې برخوالو هیوادونو د نړیوالو او سیمه ییزو امنیتی مسایلو په اړه هم بحث وکړ او څوارلس سندونه یې لاسلیک کړل. د شورا غړي باور لري چې د اقتصادي اړیکو پراختیا او په سیمه ییزو اقتصادي سیستمونو کې د افغانستان ادغام به د سولې او ثبات په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. شورا هم درس د افغانستان د وضعیت د تنظیم لپاره د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې د څو اړخیزو پلیټ فارمونو پر وړتیا ټینګار وکړ.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
د خیبر پختونخوا د کوهارد ضلع د کرنې څانګې مشر ډاکټر شاکر الله خان وایي چې کروندګر د زرعي ځمکې خوندي کړي او د تعمیراتو کارونو لپاره دی نه کاروي. نوموړي له مشال رادیو سره په مرکه کې ویلي چې کروندګر باید د فصلونو او سرو په انتخاب کې له احتیاط سره د اوبو مناسبې کارونې ته هم پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې اوسمهال په خیبر پختونخوا کې د غنمو د کښت وخت دی. ممتاز بنګش له ډاکټر شاکر الله خان پوښتلی دي چې د کرنې دارې د ځمکو د خوندیتوب لپاره څه اقدامات کړي دي.
د دې لپاره صوبې لیول باندې پالیسی شته، ډیسټریکټ لیول باندې یو کمیټه ده چې هغه کې موږ هم شامل یو. ډی سی سیف د دې کمیټې مشر وی. اوس هم سو سو زینو کې ما پوینټ اوټ کړی چې سو سیزون روان دي چې هغه باندې موږ اعتراض دي. نو دې باره کې اول خو زمیدارانو ته چې قیمتي ځمکه مزه کوي دا ستاسو اساسه ده. بل زمو چې سمرا بازارونه دي یا سوسایټیانی دي پکار دي چې دا رینج لینڈ کې یا چې نان فټ فار اگریکلچر وی. نو دې بارے کې صرف موږ سنوشو کولې، دې بارے کې باقاعده پالیسی، سزاګانې، جرمانې او ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن به انشاء الله ډېر رول پلے کوي. زموږ امید دي ځکه چې موږ وکتل سوځي کې غټې غټې جرمانې مو لګولې، خو دې کې اصل کې د دې په حیثیت زمینداران په خبرول پکار دي چې دا زموږ کم ځای کوي، دا ستاسو د بچو د نسلونو اساسه ده، روزګار نو کرے نشته، زمونږه اګریکلچر بیسډ اکانومي دا معاشره ده، نو حکومت سره سره اولنۍ ذمہ داری د لوکل خلکو ده، او دا یو کاروبار جوړ شو په دې کمپرومایز کېږي، نو پیداوار زما په حساب سره 40% د امروتو کم شوی دی د دې سوسایټیانو د وجې.
خکروندر اکثر د بازار نه د فصلونو حفاظت لپاره د وی واخلي یا تخمونه واخلي، کوم چې مونږ ته زمینداران اکثر دا خبره هم کوي چې هغه معیاري نه وي او کروندګر اکثر د زیان سره مخامخ شي، داسې صورت حال کې ډاکټر صاحب تاسو یا ستاسو محکمه کروندګر سره سمرسته کوي شي؟
زمینداران دا پکار دي چې هغه د زراعت ریکومینډډ دوا نه لري، لکه زه دا اوس دائم چې به دوی کوم سپین سری استعمالوي، نو دې د ځمکو ټیسټ نه کړو دا سره ورچي، نو په ټیسټ باندې 500 یا 300 روپۍ لګي، زید ته په دې میډیا وساتات سروې چې د کوهارت زمینداران 50% سپین سره بے ځای او بے موقع استعمالوي، ځان له نقصان دي، داسې دوایانو لپاره دې د دوایانو پراپر ډوز او خاص هغه دوای ګوري، هغه نه علاوه موږ ته دې روړي زموږ کسان ناشتي بیکارونو کو بیا دې روړي، یا چې ته په 2 نمبرې یا په ایکسپایر دوای باندې پیږي نو موږ سره دې رابطه کوي جی. دین علاوه د دواینو علاوه داسې طریقې شته لکه زه دا ویم په دې کې 2 ګرامو چې تاسو د دواینو استعمالولو ضرورت ولې راځي، په کار دي دې قسمونه داسې داغه لکه اوس امرود سره که ته سایډ ته داسې بوټي ولګي چې هغه پسې نور انسیکټس راځي نو دا مچ په دېم راځي، په کار دي دیو ته کیچ کراپ ته مونږ وایو یا ریپیلنټس چې داسې بوټي لګي چې هغه مچ تختی، ٹھیک شو، یا داسې بوټي نه لګي شاغه هغه بیماری د پاره نورم اٹریکشن جوړي او د دې فصل خرابي، یا د سره ډیرانی پکې ژوندې نه چي، یا شوتل پکې کری چاغې نه جراثیم راځي یا ګډو تا یا د ګډو د انسیکټ کم دي، یا نور داسې بیماری چاغې ته ورزي، نو د بوټیم صفائی غواړي، احتیاط غواړي.
مونږ ګورو چې د نهرونو اوبه پټو ته نه رسیږي او کروندګر هیله وکړي چې خپل پټو کې د اوبو لپاره بور یا کوه وهي، دا بور یا کوهي وهلو ته تاسو په کم نظر ګورئ؟ آیا دا زمونږ په ماحول ښه یا بد اثر پرې بستی شي؟
په موقع خو سولر پلانټ مونږ ته د فائدې باعث ښکاري او دم، خو که لانګ ټرم کې ته وګورې نو دا به د دې ځمکې اوبه ورو مونږ ته کمی واټر ټیبل بنان دی ځي. زه دا وایم چې اول د ملک نه راوالو چې مونږ په 200 ځای کې چھوټې بڑے ډیم جوړوي شو، ګوره انډیا 20,000 نبر ډیمونه جوړ کړه، چاینا دیم داسې جوړ کړه، چاینا سره په یو کال کې دومره اوبه راشي چې 400 ورځې را روانې اوبه استعمالوي، انډیا 260، پاکستان په 365 کې صرف د 40-50 ورځو اوبه دي، عام دومره پور انفراسټرکچر دی یعنی ایری نظام چې صرف 20% اوبه د هغه بوټ جوړو ته رسي، نور ټولې ضایع ځي، او دا ډیره یو غټه المیه ده، او موږ به د کوهاټ خبرو کو دلته شپږ ډیمونه دي موږ سره واړه واړه نور هم شته، په کار ده د دې دا ډانچه ټیک شي، لکه دلته د کوهاټ د تاندا ډیم نوالا ټوټل د نیر لینک 60 کیلومیټر دی، نور هغه کې اخیری 25-25 نه رسي، خا داسې زمینداران داسې فصل استعمالي چې په کم اوبو باندې بیماری پې نه راځي، هغې دپاره د دې ایجوکیټ کول ډېر ضروری دي، زمونږ محکمې بنیادی کار زمیندار ایجوکیټ کول دي، نو دا نهري نظام زمونږ دپاره د رګونو اهمیت لري.
د کوهاټ د ځمکې آب و هوا کومو کومو فصلونو یا د میوو لپاره برابر ده، تاسو زمیندارانو ته څه مشوره ورکول غواړئ؟
ما جی دا سلورم پنځم سټیشن دی، او تاسو یقینو کې چې کوهاټ کې د دنیا هر فصل کې لکه دلته د امرود، زیتون، اوگا، سبزی، د دې امرود وګوره، د دې مولای، گازر یا دنیا یا د منټس وغیرہ چې دي دا ته وګوره، دې ځای کې بهترین سیټرس فصل کیږي، داسې زمینداران شته چې هغه اعلی قسم زیتون لګولې دي.
اکثر زمینداران په خپلو پټو کې د پنجاب نه غنم او رغل تخم استعمالوي یا کری، تاسو څه وایئ ډاکټر صاحب، د پنجاب او د کوهاټ په آب و هوا کې فرق نشته؟ آیا د پنجاب تخم یا د پنجاب نه رغل د غنم تخم کوهاټ کې هغه څه پیداوار کوي شي؟
لکه تیر کال چې ټول کی پی کې ته ګوره پنجاب کوم تخم راغلی دی، نو هلته پہ گلے شوی و پنجاب کې، او باران نو هغه سیډ میچور شو نه و پنجاب کې، نو دلته 50% ریزلټ ګورنه دی ورکړی، دا زه به بانګې 99 بغیر د څه خوفه دی کې حکومت هم نوټس اخیستل پکارو، او دی خو اوس زمونږ محکمې دا یو کار وکړو چې د ADF په تھرو اګریکلچر ډیولپمنټ فنډ په تھرو کی پی کې کې بےتحاشا سیډ دې سپلای کوي، مونږ 300 ایکڑ مونږ ته ایس ایم پی وی سیڈ ملٹیپلیکیشن پلاٹس، لکه دا 300 ایکڑ کماتا 15 من ہومو کی کنا، حالانکہ دا بزیاد کے 20 من پورے، نو 3 ضرب 20 60 6,000 من برا رضوان ذلما کوہاٹ رخ پل تخم پیدا کرے ہوئی، نه بجای دی چې موږ ته بار نه تخم راضی او عوام فرق وي ویرایټیان هم وي میچورټی کې هم شک وي لوکل دغه سره اډاپټیبلټی کې هم کوشچنز وي نو دلته موږ سره واټ کې ریسرچ سټیشن شته داهي تخمونه یا موږ ته کمی ڈی ایف جی راکو را روان کال انشاء الله موږ ته د سیټ کلیننګ مشین ملاویږي امید دا دے تاسو بے افتتاح کے وے ما سره ڈی جی صاحب کمیٹمنٹ کرے دے چرا روان ضلع بمنگ دا کوہاٹ خلقو تا دا کوہاٹ تو خم صفا کو دوی تا صرف منگ دا ریکویسٹ چے منگ کم دا سیڈ ملٹیپلیکیشن لا بیسک سیڈ یا پری بیسک ورکو چے آ لگئی پا منگی خرسی پا خریٹ پہ تیاخلو نو دا کوہاٹ زمیندار بن شنلا را روان سکال نہ خپل تو خم د خپل علاقے اخلی آگے بہ ڈیفینیٹلی بیماری بم پینے لگی رزلٹ پہ خوی
د مشال رادیو خبرونه د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرتز
د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2011
13500
15500
او 1300 کلو هرتز
او د ماخام له شپږو تر اوو
د ماسخوتن له نهو تر لسو
او د شپې له یو لسو تر دو لسو بجو
په منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرتز اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د مخابراتو یا ټیلی کمیونیکیشن وزارت په خپله ویب پاڼه لیکلي چې د نومبر تر 24 پورې 25,000 وی پی این ثبت یا رجسٹر کړي دي. وی پی این هغه ټکنالوژي ده چې خلک یې په استعمال سره نه یوازې بند ویب سایټونه خلاصولی شي، بلکې د حکومت لسترګو هم پټېدای شي. حکومت وایي دا فیصله د غیر اخلاقي کړنو او انټرنیټي جرمونو مخنیوي لپاره کړې ده، خو د بشري حقونو فعالان دریځ لري چې د پاکستان حکومت په دې کار سره له خلکو د بیان ازادي اخلي. بشیر ګواخ په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان حکومت پر انټرنیټ د څارنې په زیاتولو سره د وی پی این یا ورچوال پرایویټ نیټورک ثبتولو یا رجسٹرولو پریکړه کړې ده. د مخابراتو یا مواصلاتو وزارت د نومبر په 14 وویل چې خپلواکه یا شخصي وی پی این ته به اجازه نه وي او خلک یوازې له حکومت سره ثبت کړي هغه کارولی شي. وی پی این شخصي مجازي شبکې ته وایي او هغه ټکنالوژي ده چې خلکو ته نه څارل کېدونکي انټرنیټ برابروي. وی پی این د ګرځنده زیرک فون، کمپیوټر او ټابلیټ کې د استعمال لپاره د پوسټ کالو یا سافټویرونو او کاریالونو یا اپلیکیشنونو په شکل کې راځي. په پراک کې د خوندی ټکنالوژي کارپو کارټر بون وایي حکومتونه کوشش کوي چې د وی پی این په ثبتولو سره له خلکو په خپلواک ډول د انټرنیټ کارولو اختیار واخلي او پر هغوی څارنه زیاته کړي.
The main difference between a government registered VPN and a non-government
او نصب VPN فرق دا دی چې له حکومت سره registered VPN مجبور وي چې چارواکو ته د کارونکو معلومات ورکړي، خو غیر registered یا نصب ته VPN استعمالونکي بند وي پانه خلاصولې او بغیر لخپلې تاریخچی پرې خودو انټرنیټ استعمالول شي. دا په دې معنی ده چې حکومت نش کولای دا غوي معلومات تر لاسه کړي، بلخوا حکومتونه کولای شي هر وخت چې غواړي ثبت شوی وی پی این بند
کړي. access to that tool
د پاکستان د مخابراتو یا ټیلی کمیونیکیشن وزارت پر خپل ویب پاڼه لیکلي چې د 2023 کال د نومبر تر 24 پورې هغه 15,000 وی پی این ته اجازه ورکړي چې له حکومت سره ثبت شوې دي. تر دې لس ورځې مخکې هغه وزارت په خپل رپورت کې ویلي وو چې 3,400 او 8 ویب پاڼې او همدارز له 15,000 څخه د زیاتو ټولنیزو رسنیو کارونکو حسابونه یا اکاونټونه یې بند کړي دي. په دوی کې د معلوماتو شریکونکو ایکس یا پخوانی ټویټر هم دی چې د پاکستان بشري حقوقو کمیشن وای حکومت د نیوکو کونکو د غک خاموش کولو لپاره بند کړی دی. که څه هم د پاکستان حکومت دریز لري چې د وی پی این د ثبتولو پریکړې د انټرنیټي جرمونو د بند کړو ویب سایټونو د پرانستلو او نا امنۍ مخنیوي لپاره کړی ده، خو د بشري حقوقو فعالان دا دلیل بے اساسه بولي. د بشری حقوقو وکیل طارق افغان په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان ریاست د انټرنیټ د چرنولو او بندولو اوږده تاریخچه لري او یوازینی مقصد یې له خلکو د بیان ازادي اخیستل دي. هغه زیاته کړه چې د پاکستان آئین خپل وګړو ته د شخصي او بیان ازادي حق ورکړي چې باید خوندي پاتې شي.
پاکستان د جوړېدو نه راوخلا تر نن ورځې پورې د ریاست فریډم اف سپیچ، فریډم اف پریس د دې مخنیوی کړی دی او دا اوس چې کوم کړه وی پی این دی رجسٹرډ کړي، نو دا هم د آئین د بنیادی حقوقو خلاف ورزی ده. دا ملک چې دی دا په دې سټیزنز باندې په دې وګړو باندې په خلکو باندې آباد دی او خلک خپل حقوق غواړي حقوق پیژني او حکومت او ریاست به دیله حقوق ورکوي او په هغه کې یو حق دا هم دی چې فریډم آف سپیچ دی خلک دی ایکسپریشنز کوي.
د بیان ازادۍ لپاره کارکونکو نړیوال ادارې فریډم هاوس د 2023 کال په ریپورت کې ویلي چې په پاکستان کې خلک د انټرنیټ جزوی ازادي لري او له همدې امله د سلو هیوادونو په لیست کې په 20 نمبر دی. د هغه ادارې په وینا پاکستان قوانین د بیان ازادي د اسانولو پر ځای د تروړلو لپاره کاروي. خو د پاکستان د کورنو چارو وزیر محسن نقوی د نومبر په 15 په یو خبري غونډه کې پر خپلواکو وی پی ان د بندیز پریکړه پر ځای بللې و چې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو په سختي نه وکړي. په تنقید کوونکو کې د پاکستان بشري حقوقو کمیشن او د خبرلانو وفاقي اداره شامل وو چې په جلا جلا خبرپاڼو کې د حکومت لخوا وی پی ان ثبتول د بیان ازادي د تروړلو یو بل هڅه و بلله.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
د باجوړ د مامون دو سیدونکو وای پسیما کې 15 داسې خلک زینو دي چې حکومت ورته سہولتونه برابر کړي نو په کې سیلګری وده کول شي چې ورسره به د ځای خلکو واړو واړو کاروبارونه هم زیات شي. دی وای د سیمې غرو نشنې دي د بوچنې پکې بېږي او په ژمي کې پکې واوري هم وريږي خو د تګ راتګ لارې ورسته سمې نه دي او هلته د سیلانیانو د پاتې کېدو لپاره ودانې هم نشته نو ځکه ورته ډیر خلک نه ورسي. بلخو د باجوړ د حکومتي ګوند پارلماني استازي وای چې په دې اکلای د سیلګری د حکومتي ادارې سره خبرې کړې دي او هیله ده چې په راتلونکي وخت کې دلته د سیلګری د ودې لپاره اقدامات وکړل شي. تفصیل شانواز ترګزی ناورو.
د باجوړ په ماموند کې د سیلګری ګڼ شمیر ځایونه شته. هغه د خلکو وای چې که حکومتي ادارو ځینې ودانۍ جوړ کړي د سیلګرو د ورتګ سہولتونه برابر کړل نو بیا ممکنه ده چې هغه ته د سیلګری د سند د لارې هم خلک ډیره ګټه وکړي. شاول خان مامند خلوزو د کلیوال کونسل بلدیاتی چیرمن دی. هغه مشاد رډو ته ول مامون په ګرد باجوړ کې تر ټولو خپل درې لري. دغه تغورنه کارو سرشنوي ولې د واور موسم کې تر ټولو اول او زیاته واور مامند کې کیږي.
د بادي شیخ کولې د سیل زیاتې خو دوبو نشواله دی کوال ته چرتی دوبو یو کوی یو سولر کوی یا سیستم جوړ شي او د حکومت ته پاملرنه راشي نو د ډېرو خلکو کاروبار ته جوړې دی شي. دکانونه واړه واړه جوړ کړي دي واړه واړه هوټلګي جوړ کړي چای خانه جوړې کړي دي. بل زمنګ په ماموندو کې مومن پټه او ته وای چلته خوب ډېرې خولي وبدي او د سې د غر پور شوګانی دي. الته د سړک مسله ده د سې کچا سړک خوتلې ده خو چې الته سړک جوړ شي نو الته هم خلک سیل لذي.
ماموند باجوړ په مغربي اړه د ډیورنډ کرغه ته تیر مغریز او پراخ آباد سیمه ده. په تیرو سرشمیرونو کې د باجوړ دغه سیمه آبادی د 15 لکو زیاته خودل شوی. دغه خلک کروندې هم کوي خو هغه بارانی او یا بیا د چینو په اوبو کېږي. د باجوړ د ماموند هغه لارې چې پورې غاړه د کونر سره لګېدلې غاخي پاس لیټای پاس او نواپاس یې ډېرې مشورې لارې دي. دغه سیمه ته کتر ټولو لوی مشکل کوم شته. هغه بیا د سرکونو د کموخت او یا د خرابوالی دي. د مامون اوسیدونکو او د عنایت کلا د بازار د دکاندارانو ته اتحاد مشر عمران ماهر مشاد رډو ته وای حکومت که دغلته سہولتونه ورکړي د باجوړ نه علاوه د مومند او د دیر خلک به هم دغلته د سیل دپاره ورشي.
د اوبو مسله هملته شته دی بجلی دا مسله هملته شته دی چې د هغه نه ښکته راشي مرسته په مین روډ باندې راځي. په بر کلي کې بادیسی ورته وایي چې هغه ته هر مازیګر 2000 پورې کسان به هغه ته هر مازیګر راځي سیل لپاره چکر دپاره د واکینګ دپاره. هغه ډېر مزیدار ځای دی. په هغه کې د اوبو مسله شته دی. په هغه کې مطلب د سیلګرو دپاره چې کومه مزیدار ځای سهولیات هلته نشته دی. چلته حکومت راشي هغه ځای ته توجه ورکړي. په غزه کې ځنګل غونته دی بوټي غونته دی چې هغه ځای کې صفایي وکړي او کورسی پکې ولګی د ناس تیر پاره بج بر لاړ شي کګا پاسو ته وید د کګا پاس نه چرخه ته شي د علاقم ډیر خولي مزیدار علاقې حکومت په توجه ور کینو دا ډیر خولي زین دي د تب یواز د باجول خلک نه مومند دا و تر ازیخ کار خبردار شي مومند کې خصم مزیدار زین نشته دي
د مومند نه د صوبای سیملی په څوکې منتخب غړي ډاکټر حمید الرحمن مشاد رډي ته وای دوی هم کوشش کوي چې د خپل سیمې د سیل زایونو ته سہولتونه ورکړي
پکنک سپارټس یې باندې گئی دارنګي غبره سفر مومن پټه اسما دغه چې بادیشیا د ټول پکنک سپارټس د مونږ ورکړي مو دغه د پاره ورکړي ټورست کم زمو ټوریزم ډپارټمنټ دغه د پاره او زمونږ پلان هم شته خو شوم کې حالات داسې دي چې بده کې د بار نو فلال خلک ناراضي او ځای خلک چې دي نو هغه دې باندې آلتا مطلب هغه ګیدرنګ دغه کیږي دغه زمونږ خپل علاقه ده او دغه علاقې د ترقې لپاره پلان کې مشته جديد لپاره مونږ څه سکیمونه په نیکسټ ډی پی کې واجو
زموندو په دغه سرحدي لارو به تیر وختونو کې کاروبار نه هم کېدل خو هغه وس بند شوی او خلک وای دغه ته جوړ شوی سرکونه هم شاوخوا 50 کاله زړه شوی خو دې سیملې دغړي ډاکټر حمید الرحمن په خبره دوی د زینو سرکونو جوړولو منزورې هم ورکړې دي شانواز ترغزه مشال ریډیو په خبر
مشال ریډیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلای شئ زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شي. لمشال رادیو سره اوسئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی د مشال ریډیو پروګرامونو تاسو د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلی او لیدلی شئ. د دې ترڅنګ په فیسبوک، یوټیوب، ایکس پانا، د مشال ریډیو واتس اپ چینل باندې هم تاسو ته مشال ریډیو خبرونه تعقیبولی شئ. ورزو د رپورټ ته خوست ته چرته چې د ځوانانو د یووالي په نوم د 2023 کال د فوټبال غوره لیگ سیالۍ پیل شوې دي. په دې لړ کې د نومبر په 20 د سیالو د پرانیستې مراسم وشو. په لیگ کې د خیبر پختونخوا یو شمېر لوبغاړي هم ګډون کوي او پکې ټولې 10 لوبډلې شاملې دي. ورزشکارانو، لاړوندو ادارو او پنګوالو څخه د سپورت پرمختګ لپاره د مرستو غوښتنه وکړه. نجیب الله خیل اورو.
دا په خوست کې د فوټبال د 2023 زیږدیز کال د غوره لیگ د پیل لپاره ځانګړي مراسم وو چې د وینا دولتي مؤسسې اړیکو دفتر په نوښت رابلل شوي او د دې ولایت د فوټبال د ګڼو لوبډلو د لوبغاړو سربیره پکې د سپورت یو شمېر مینوال راټول شوي ول. د اړیکو دفتر استازي ایوب اندیال مشال راډیو ته ویل
موخه د ځوانانو ترمنځ د ورورولۍ، مینې، صمیمیت او د طرفګرانۍ او بدبینۍ له منځه وړل وو. موږ هیله لرو چې په راتلونکي کې د ځوانانو ترمنځ یا خاصا د سپورت په برخه کې نورې داسې برنامه په لاره واچو.
خوستي ورزشکارانو د فوټبال د لیگ د پیلېدو د مراسمو پر تیاری خوښي څرګنده کړه او له اړوند ادارو، پانګوالو او سوداګرو یو غوښتل چې په هیواد کې د سپورت د پرمختیا لپاره د لوبډلو مادي او معنوي ملاتړ وکړي. د مجاهد لوبډلې کپتان زبیح الله یوسف زی ویل
دا ساکل چې د کومه برنامه او تاسو ویره ډیره خپل ډیره شاندار برنامه و. نو د تجارانو څخه هم غوښتنه ده چې دغه سه په فوټبال ته او ټیمونه سپانسر کې ترسو وکول شي چې د خوست فوټبال په درسون نور آینده کې د دینه خبر نه وي او خو فوټبال ته خدمت وکړي، سپانسرشپ وکړي ترسو چې وکول شي ورزش نور پرمختګ هم وکړي.
خوستي ورزشکاران وایي لیګونو او سیالیو لپاره د دا ډول مجلل او شاندار مراسمونه ول دوی حسوي او خلکو لپاره دا پیغام لري چې ورزش د ژوند یو مهمه اړتیا ده. د بریال لوبډلې کپتان نور الله زلاند ویل
سنای لیگ چې 2023 کول د خوست ولایت په پیل کېږي د خیره ساک ډیر متفاوت دی، توپیر لري. د تور کلونه مراسم او کپی کر وکړو لوبډلې د کلبو رئیسونو ښه ترتیب کړی دی او ښه جوړی کړی دی. د تیر کول په نسبت به دا لیگ ان شاء الله پیوړی وي، خوب وي.
بل لوري ته د خوست د ورزشي امارت مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د سپورت د پرمختګ لپاره د یو شمېر مؤسساتو لخوا په ځینو لرو پرتو سیمو او ولسوالیو کې د وړو سپورتي میدانونو د جوړولو کارونه پیل شوي دي. د خوست ورزشي امارت او راشا کډوال ویل
موږ د مؤسساتو سره اختیو او مؤسساتو سره په دې باندې خبر هم کړی چې په کلي کې میدانونه جوړ کړو. همدلته پارک په میدان تر څنګ سوبرې کې زمبر د والیبال میدان مساخله کوم د والیبال میدان سپیره سرکه کې د کرکټ میدان موږ ابتدا کا پاغه باندې کار روان دی او ترڅنګ موږ کوشش کوو چې خخ استعدادونه په کلی کې پیدا.
افغانستان ته فوتبال لوبه د شلمې پیړۍ په لومړی کې راوړل شو او په 1922 زیږدیز کال کې په لومړی ځل په افغانستان کې د فوتبال فدراسیون تاسیس شو او بیا په 1943 زیږدیز کال کې د فیفا غړی توپ ترلاسه کړ. فوتبال په دې هیواد کې د یو محبوب ورزش په توګه پیژندل کیږي او د خوست په ګډون په ټولو ولایتونو کې زیات شمېر لوبغاړي او زرګونه مینه والری.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.